بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې دا د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1408 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه د 1440 هجری قمری کال د شعبان یا زبرګې د میاشتې بخنه غواړم یا د شوقدر د میاشتې 14مه او د 2023 میلادي کال د مارچ 6مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ایټمی مسایلو په حکله له ایران سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ باندې د رافایل گروسی د ټینګار په حکله سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې د تاریخ پاڼه لرو. په دوام کې لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام اورئ. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د نیکوکاری او خیر خیرات د شپو ورځو په مناسبت یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شان دمې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار 6 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران وایي څارنې دې د ایران د ملاحظاتو په چوکاټ کې ترسره شي. طالبان د اقتصادي حالاتو د خکېدو په هیله دي. عمران خان د خپلې گرفتاری لپاره د پاکستان د پولیسو اقدام ته غبرګون ښودلې. او د صهیونیستي رژیم پخوانی وزیر اعظم د نتنیاهو د کابینې غړي لیونی وبلل. اوس هم د خبرونو تفصیل. ایران وایي ایټمی څارنې دې د ایران د ملاحظاتو په چوکاټ کې ترسره شي. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی په دې خبرې سره چې د ایټمی انرژي نړیوال آژانس زمونږ کړچار څاري او څیړي، وویل دا څارنه باید د ایران د اسلامی جمهوریت په ملاحظاتو او چوکاټونو کې ترسره شي. د ایرنا د خبر له مخې محمد اسلامی تیر ماښام تهران ته د رافایل گروسی سفر ته اشاره وکړه. ویل لا آژانس سره زموږ تعاملات باید دوامدار وي او پرې نږدو چې خرابونکي صهیونیستي او ترهګر بهیر زموږ له اړیکو ناوړه استفاده وکړي او داسې پلمې جوړې کړي چې په وسیله یې پر هیواد دباو راشي. هغه په دوام کې زیاته کړه، وروسته لانجې جوړونې او د اختلاف وړ موارد دې موضوع ته د مختلفو کتنو د تقابل نتیجه ده. هغوی غواړي چې په دباو او زورویانو سره موږ په برجام عمل وکړو، په عین حال کې هغوی پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر څرګنده کړه که هغوی بندیزونه ختم نه کړي او موږ ته کومه ګټه او اسانتیا ونه رسیږي، نو په نتیجه کې هیڅ وجه نشته چې موږ لا هم پابند پاتې شو. اسلامي د ایران د اسلامي جمهوریت د ایټمی پروګرام خلاف مطرح شوو تورونو او هم د ادعایي ځایونو په حکله وویل د ایټمی انرژي نړیوال آژانس تمه لري چې موږ د دې موضوع او د هغو رپورټونو په حکله چې لیږلي مو دي له هغوی سره په زیات تعامل کې ووسو، چې باید ټینګار وکړم د دې مسالې په حکله مو تعامل درلودلی او بیا به یې هم ولرو، او په هغه سفر کې چې د ګروسی مرستیال به یې په راتلونکو ورځو کې ایران ته وکړي اړوند چارواکي به دا موضوع تعقیب کړي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی وایي د سیاسي ستونزو په هواري سره به د افغانستان اقتصادي حالات ډیر زر ښه شي. د طالبانو د اقتصاد د وزارت معین عبداللطیف نظری پرون په کابل کې وویل د طالبانو حکومت سره د ټولو محدودیتونو او سیاسي کشالو توانېدلې چې د صادراتو د ګرانې د کمولو او د کرهنیزو محصولاتو د تولید په برخو کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصادي وزارت معین په دې خبرې سره چې ډېر هیوادونه د دوی له حکومت سره اړیکو ته لیواله دي زیاته کړه د سیاسي مسایلو او ستونزو په هواري سره به د افغانستان اقتصادي حالت ډېر زر ښه شي. رانوریدونکو پرون په کابل کې د ایران لخوا یو ستر سوداګری مرکز او دایمي نندارتون پرانستل شو. په دې هکله له کابل زموږ خبریال یو ریپورت برابر کړي، نو راځي چې وویرو.
په افغانستان کې د ایران یو ستر سوداګریز مرکز او دایمي نندارتون پرانستل شو. دغه سوداګریز مرکز نن د کابل ښار په پروانیدو سیمه کې د ایران اسلامي جمهوریت د اقتصادي پلاوي او د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د سرپرست په حضور کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي ډول پرانستل شو. په کابل کې د ایران سفارت په یو ټویټ کې لیکلي چې د دې سوداګریز مرکز د پرانستلو په هدف د ایران یو سوداګریز پلاوی کابل ته راغلی دی. د ایران سفارت دغه مرکز پرانستل د دواړو هیوادونو ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې بنسټیز ګام بللی. د ایران سفارت وایي چې دا مرکز به د افغان سوداګرو لپاره یو آدرس وي چې له ایراني توکو او تولیداتو سره آشنا شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په دغه مراسمو کې ویل موږ د ایران د اسلامي جمهوریت څخه غواړو چې په افغانستان کې د صنعتي تولیداتو، ټکنالوژۍ او ماشینونو یو نندارتون هم جوړ کړي. هغه ایران او افغانستان دوه دوستان او وروڼه هیوادونه وبلله، ویل هیله لرو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي ملګرتیاوې د پخوا په پرتله لا پراختیا ومومي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سرپرست اعلان وکړ چې افغانستان ته د ایران کلنی صادرات له 2 میلیارد ډالر ډیر دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو پر انډول ټینګار وکړ. عزیزی دغه راز ویل د افغانستان کرنیز محصولات او میوې په ایران کې هم ښه بازار لري او هیله لرم چې ایران ته د افغاني محصولاتو د صادرولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت تجارتي سلاکار حسین رستایی په دغه مراسمو کې ویل د ایران او افغانستان د اقتصادي چارو چارواکي د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو د پراختیا لپاره جدي هوډ لري. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د ایران د تجارتي مرکز په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي لګښتونه کم شي. په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ د مرکز مشر اغلی سمانه عبداللهی هم په دغه مراسمو کې ویل د راتلونکي کال په لومړۍ نیمایي کې به په ایران کې د افغانستان دوه سوداګریز مرکزونه پرانستل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرکز د سوداګریزو راکړو ورکړو د چټکتیا او اسانتیا او د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف پرانستل شوی دی. بازار موندنه په افغانستان کې د ایراني توکو معرفي کول، له افغان توکو سره د ایراني سوداګرو آشنا کول، د سوداګریزو قراردادونو په ترسره کولو کې مرسته، بانکي او حقوقي خدمات وړاندې کول او داسې نور د دغه مرکز د پرانستلو اساسي موخې ګڼل شوې دي. فضل غنی حق مال، تهران، اوریو، کابل.
خبرونو دوام ته غوښه. عمران خان د خپلې گرفتاری لپاره د پاکستان د پولیسو اقدام ته غبرګون وښود. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیگا وویل حکومت په انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند له بریالیتوب ویریږي او همدا کار سبب شوی چې هغوی زموږ د نیولو او زندانی کولو هڅه کوي. د ایرنا د خبر له مخې عمران خان دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغې وکړې چې د پاکستان ځایي سرچینو پرون په لاهور ښار کې د عمران خان د نیولو لپاره د هغه کور ته د پولیسو د ننوتو د کوشش خبر ورکړی. ورته مهال د عمران خان سلګونه پلویان او د تحریک انصاف ګوند مشرانو د هغه د کور خواوشا پر غونډېدو سره پولیس عمران خان نیولو ته پرینه خودل. په یعنی حال کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ګوند یو مهم کس فواد چودري خبرداري ورکړی چې د عمران خان د نیولو لپاره هر ډول کوشش به حالات لا پیچلي کړي. کابو یو اونۍ مخکې د پاکستان قضایي ادارې د عمران خان د غیر قابل ضمانت گرفتارۍ حکم صادر کړی وو. او د صهیونیستي رژیم پخوانی وزیر اعظم د دغه رژیم د کابینې په غړو باندې په خپل وروستي حمله کې هغوی لیونی و بلل. د ایرنا د ریپورت له مخې یائیر لاپید چې د صهیونیستي رژیم وزیر اعظم پاتې شوی او اوس د اپوزیشن مشر دی، د اسرائیلو رژیم له نابودۍ مخکې د دغه لیونتوب د بندېدو غوښتنه وکړه. هغه زیاته کړه ټول اسرائیلیان د اقتصاد د نابودۍ تاوان زغمي او باید د دغه لیونتوب مخه ونیوي شي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره د ایټمی مسایلو په اړه له ایران سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ باندې د رافایل ګروسی د ټینګار په هکله دنو پام ورته وکړي. د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی د تیرې شنبې شپې له تهران څخه ستنېدا وروسته د ویانا په هوایي ډګر کې وویل، له ایران سره مو موافقه کړې ده چې ایټمی انرژي نړیوال اجانس ته ځایونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي اجازه ورکړي شي. هغه وویل له ایران سره به زر فنی غونډه ترسره شي او په ایران کې د څارنې ځینې تجهیزات ډیر زر لګول کیږي. رافایل ګروسی وویل، زه باوري یم چې د ایران له حکومت سره زما د خبرو اترو له نظره یو د پام وړ پرمختګ ثبت شوی دی. فکر کوم چې زما خبرې واورېدل شي او هیله من یم چې زر به پایلې ووینو او دغه پایلې به خامخا ووینم. د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی په تیرې جمعې ورځې د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته راغلی و. هغه د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له مشر محمد اسلامی سره د خبرو اترو دوه پړاوونه ترسره کړل او وروسته یې په یو خبری کانفرنس کې ګډون وکړ او د خبریالانو د پوښتنو ځوابونه یې ورکړل. رافایل ګروسی د غراز د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره هم کتنې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس له مشر رافایل ګروسی سره په کتنه کې په ډېرې لنډې مودې کې د سیف ګارډ د موضوعاتو د فنی حل لپاره د ایران جدي ارادې ته اشاره وکړه او د ایټمی اجانس مشر ګروسی هم له تخنیکی لارې د بحثونو د حل لپاره د دغه اجانس په چمتووالي تاکید وکړ. د ایران د ولسمشر سیاسي مرستیال محمد جمشیدی په ټویټر پاڼه کې ولیکل، د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس مشر رافایل ګروسی له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې د ملګرتیاو د لارې د هوارولو لپاره د اقداماتو په اړه د ایران د ایټمی انرژي ادارې سره د ګډې ایجنډا په ترلاسه کولو خوښي څرګند کړه. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم ملګرتیاوې دوه طرفه چاره وبلله چې د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د خپلواکۍ د ساتلو او د ایران د ملت د حقوقو د پوره کېدو پر اساس دوام موندلی شي. ایران ته د رافایل ګروسی مثبت سفر او له ایټمی انرژي د نړیوال اجانس سره د تعامل په مقابل کې د تهران مثبت او رغنده کړچار او د دواړو لورو ترمنځ د فنی مسایلو د حل کول له یوې خوا د خپل ایټمی پروګرام د شفاف کولو په زمینه کې د ایران د ښه نیت بل نښه ده او له بلې خوا د ایران د صلح ایز ایټمی پروګرام په حق له د امریکې په تیره بیا د اروپا د دریو هیوادونو یعنی انګلستان، فرانسې او جرمني په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو د مغرضانه ادعاو او د تبلیغاتو د شنډولو لپاره یو ګام ګڼل کیږي. تهران ته د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د مشر د دوه ورځني سفر او د ایران له جګپوړو چارواکو سره د کتنو د خبرو اترو په پای کې د ایران د ایټمی انرژي د ادارې او د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د ملګرتیا او ګډه بیانیه خبره شوه. هغه مهم ټکی چې په دغه بیانیه کې ورته اشاره شوې ده، دا دی چې د ایران او ایټمی انرژي د نړیوال اجانس ترمنځ تعاملات به د سیف ګارډ د جامع او موافقو پر اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د ژمنو او حقوقو او د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د صلاحیتونو په کامل ډول رعایتولو او د ملګرتیا په روحي سره ومنل شي. د غراز دریو ځایونو ته اړونده د پاتې سیف ګارډ مسایلو په حق له ایران په پاتې سیف ګارډ مسایلو باندې د غور لپاره ډېرې لاسرسي او د اطلاعات وړاندې کولو ملګرتیا د دوام لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. په دغه بیانیه کې د غراز ډاګینه شوې ده چې ایران په خپل خوخه د ایټمی انرژي نړیوال اجانس ته اجازه ورکوي چې کچېرې ضرورت وي نو د حقیقت د معلومونې فعالیتونه او زیاته څارنه به ترسره کړي. د دغه چارې د اجرا پرودې به په یو فنی غونډه کې چې ضربه په تهران کې ترسره کیږي د دواړو لورو لخوا موافقه وشي. له د ایټمی انرژي له نړیوال اجانس سره د تعامل په لړ کې د ایران مثبت او مهم ګام تر زیاده حده کولی شي د لویدیځو هیوادونو رواني جنگ او تبلیغات شنډ کړي، کوم چې څو ورځې کېږي د ایران په ځینو سینټریفیوژنو کې د 48% په سویه د پخو شوو یورانیمو د ذراتو د موندل کېدو په جنجال سره د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره د ایران د هلو ځلو ادعا کوي. په دې سربیره ایران تل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس لخوا د اعلان شوو احتمالي تورونو په روښانه کېدو هم ټینګار کړی دی. د دغه چارې بیلګه د ایران له جګپوړو چارواکو سره په کتنې او تهران ته له سفره له ستنېدا وروسته په دې لړ کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر مثبت دریځ دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼې گرانو مخترم اوریدون کوز ما فاطمی سلامونه و من عزیزانو اوسم ده تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ګول ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 14 او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 16 نیټې سره برابر ده. پک شپته کال وړاندې د 1950 میلادي کال د مارچ په 16 نیټه د غانا هیواد د ډاکټر قوام نکرومه په مشرۍ خپلواکۍ ته ورسېد او د غورځې د غانا ملي ورځ ونومول شو. د غانا زبېښاک له 15 میلادي پیړۍ د افریقا هیواد ته د پرتګالیانو په ورتلو سره پیل شو. له پرتګال وروسته دغه هیواد چې د ښکېلاکګرو دولتونو په اند د ډیرو سرو زرو د سرچینو د درلودلو له امله د سرو زرو په غاړه شهرت پیدا کړی وو، د برېټانیا تر ښکېلاک لاندې راغی. خو د غانا د خلکو خپلواکي غواړي پاڅونونه د 16 میلادي پیړۍ په منځنیو کې دغه هیواد کورواکه کړ. د دې پاڅونونو وروسته په غانا لومړنۍ عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې او قوام نکرومه لومړی وزیر شو. هغه په 1950 میلادي کال کې د غانا هیواد خپلواک اعلان کړ او په دې هیواد کې درې کاله وروسته جمهوري نظام رامنځته شو. خو په 1960 میلادي کال کې د نکرومه ملي دولت د یوې کودتا له امله وپرځېد. له هغه وروسته په غانا ډېرې پوځي کودتاګانې وشوې. د غانا هیواد له 2,83,000 مربع کیلومتره ډېر پراخوالی لري. دغه هیواد د پالویدیز او اطلس سمندر او افریقا په غاړه پروت دی او له توګو، بورکینا او آج ساحل سره ګډه پوله لري. پنځه شپېته کاله مخکې د 1491 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې په 14 نیټه ایرانی متفکر ابوالحسن فروغی وفات شو. ابوالحسن فروغی د محمد حسین اصفهانی په زوکاه الملک اول مشهور په 1401 کال په تهران کې دنیا ته راغی او خپل تحصیلات په اسلامي معارف او نوي علوم زیږنځای تهران کې پای ته ورساوه او بیا د تاریخ او جغرافیا تدریس ته مخه کړه. فروغی یو څه موده د سیاسي علومو د مدرسې مشري په غاړه درلوده او د تربیت په نوم مجله هم خپره کړه. هغه لویدیز اروپا ته څو ځلي سفرونه وکړل او په علمي او ادبي غونډو کې ګډون وکړ. دغه علمي شخصیت د یو څه مودې لپاره په سویس او نړیواله ټولنې کې د ایران استازی وو او سیاسي فعالیتونه یې هم درلودل. ابوالحسن فروغی په 1416 لمریز کال د تهران پوهنتون په منقول او معقول پوهنځی کې د استادی درجې ته ورسید او د ایران د فرهنګستان غړی شو. هغه ډیر تالیفات لري چې له جملې څخه تاریخ ادبیات ایران، اوراق مشوش، سرمایه سعادت او په فرانسوي ژبه تمدن و ترکیب کتابونه دي. ابوالحسن فروغی د 1318 مریز کال د 91 کلنۍ په عمر وفات شو. و څلویښت کاله وړاندې د 1915 میلادي کال د مارچ په 16مه نېټه د ایران او عراق ترمنځ د اختلافونو د حل پریکړه لیک د الجزایر په پلازمینه الجزیره کې لاسلیک شو. دغه پریکړه لیک چې د الجزایر پریکړه لیک په نوم مشهور دی، د تیلو د صادرونکو هیوادونو یعنی اوپک د مشرانو د ناستې په بهیر کې د ایران د باچا او د صدام حسین له خبرو وروسته وشو. د دغه تړون له مخې چې د 1915 میلادي کال په تړون مشهور دی، ایران او عراق د خپلو ځکنی او سمندري پولو د ټاکلو په اړه موافقه ته ورسېدل. په اړوند رود کې د ګډې پولې په اړه د دواړو هیوادونو د پولو یو مهم اختلاف و. موافقه وشوه چې ګډه پوله د خط تالو ګت سیند په تر ټولو ژور سیمه کې تیره شي. د الجزایر پریکړه لیک له نورو اړخونو هم ارزښت لري او هغه د یو بل په وړاندې د ایران او عراق د سیاسي او پوځي خوځښتونو پای ته رسېدل و. له همدې امله د باچا رژیم ومنله چې د عراق له بیلتون غوښتونکو کردانو سره مرسته بنده کړي. که څه هم د الجزایر تړون د تهران او بغداد د اړیکو د شکېدو لامل شو، خو دغه وضعیت ډیر دوام ونه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه کابو د یو نیم کال په تیرېدو سره صدام د 1918 میلادي کال په سپتمبر کې د دغه تړون په یو اړخیزه لغوه کولو سره د ایران پر خاوره تیرې پیل کړ. البته هغه په 1919 میلادي کال کې دې ته اړ شو چې رسمن یو ځل بیا د الجزایر تړون په معتبر والی اعتراف وکړي او هغه په رسمیت وپیژني.
تهران رادیو قدر منوریدون کو دا خبرونه په دوام کې لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې
د تهران رادیو درنو مینوالو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې د لړۍ تازه برخه درته وړاندې کړو او د دغې سیمې د 13 اونۍ مهمې پېښې او خبرونه وڅېړو. نو پام ورته وکړئ.
رانوریدونکو، په 13 اونۍ کې د نتنیاهو د توندلارې کابینې خلاف مظاهرو د دوام په سیوري کې په نیواکي ټاټوبي کې کړکیچ. سوریې ته د عربي پارلمان د پلاوي سفر او همداشان د یمن د بدلونونو دوام د لویدیځې آسیا د 13 اونۍ مهمې پیښې وې چې د پروګرام په دوام کې په اړه شننې او څېړنې اوري.
عزیزانو، تیره شنبه لسګونه په تل ابیب، حیفا، مودعین او بئر السبع ښارونو کې لسګونه زره خلکو په پرله پسې په اتمه اونۍ د بنیامین نتانیاهو د کابینې پر خلاف مظاهرې وکړې. د تیرې اونۍ په چهارشنبه هم د بنیامین نتانیاهو په قضایي اصلاحاتو باندې اعتراض کې د سهونسټي خارګي میشتو د مظاهرو په پراخېدو سره معترضانو له تل ابیب څخه د نیواکي قدس په لور تلونکې لارې او حتی د ښار دننه سړکونه په زنځیرونو او اغزن تارونو سره بند کړل. مظاهره چیانو هم داشان د تل ابیب د اصلي او مهمو لارو په بندولو سره د صهیونیستي رژیم له پولیسو سره په نښته کې وویل چې د نتانیاهو د کابینې خلاف نیغ په نیغه اقداماتو ته به دوام ورکړي. په همدغه شپه د تل ابیب اعتراضات د ښار ډیرو سیمو ته وغځېدل او د ښار په مرکز کې له راغونډېدو ووتل. معترضانو د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم ښځه سارا نتانیاهو د تل ابیب ښار په یو بیوټی پارلر کې ګیره کړه او د هغې پر خلاف یې شعارونه ورکړ.
له دغه کار وروسته بنیامین نتانیاهو په ټولنیزو شبکو کې په یو پوسټ کې ولیکل د یائیر لاپید چې وزیر اعظم تیر شوی او اوس د اپوزیشن مشر دی، تر مشرۍ لاندې شورشی فعالان لا هم له سرو کرخو تیریږي. هغوی اوس په تل ابیب کې زما میرمنه ځورولې او ګواښلې ده. د نتانیاهو ښځې سارا نتانیاهو هم په هغو معترضانو باندې په نیوکې سره چې په تل ابیب کې د هغې د پارلر مخې ته مظاهرې کړې وې د دغې نښتې په هکله ولیکل، دا لانجه د قتل لامل ګرځېدلی شوه. د اسرایلو پارلمان یعنی کنیسټ په دې وروستیو کې د قضایي اصلاح قانون تصویب کړ. نتانیاهو د قضایي اصلاح قانون ته له قضایي دوسیې د خلاصي لپاره د ژغورنې د یوې پرښتې په توګه ګوري او د دغه قانون په تصویبولو سره غواړي چې هم قضایي اداره او ستره محکمه د مخالفانو له لاسه وباسي او بې اغیزې کړي او هم په عین حال کې د ځان لپاره قضایي خوندیتوب رامنځته کړي. د نتانیاهو د قضایي اصلاح د تصویبېدو مخالفان فکر کوي چې که دغه اصلاحات تصویب شي نو اسرائیل به د تل لپاره د ډیموکراسۍ له سمبولونو سره خدای پاماني وکړي او د خیپالو ګوندونو د ټولنیز موقعیت پیاوړتیا ته په پام سره به سیکولر ګوندونه په اسرائیلو کې نور هیڅ ځای ونه لري او په دې وجه به اپوټه مهاجرت ته اړ شي. په دې بنیاد د نتانیاهو کابینه دا لایحه د اصلاحاتو په توګه یادوي، خو منتقدان یې قضایي کودتا بولي. نیوکه کوونکي په دې باور دي چې په دې لایحه سره د قضایي ادارې خپلواکي له منځه ځي. له بلې خوا منتقدان باوري دي چې نتانیاهو او کابینه یې په دې لایحې سره غواړي په قضایي ارګان کې د خپل فساد او تباهکاری دوسیې ختمې کړي. د مقابلې صهیونیستي رژیم په یو کورنی کړکیچ اخته کړی دی.
هم دلر کې د اعتراضونو په پراخېدو سره ایچ مار بن ګویر پس د اتو نیو له اعتراضه بالاخره د قضایي اصلاحاتو په نامه قانون په تصویبېدو باندې په معترضو کسانو د ډزو کولو حکم هم صادر کړ چې له امله یې د نتانیاهو یوولس تنه مخالفان زخمي شوي او دیرش نور ونیول شول. بن ګویر د دې لپاره چې د پولیسو اداره د خپلو حکمونو تابع کړي په دې وروستیو کې د پولیسو تنخواګانې زیاتې کړي او دې ته په پام سره چې د مالیې وزارت مسؤلیت د دینی صهیونیزم د توندلارې ګوند مشر بیزالل اسموتریچ ته سپارل شوی دی، نو ځکه د خپلو نظر وړ پروګرامونو د اړتیا وړ اعتبارونو د برابرولو لپاره ستونزه نه لري. بله مهمه موضوع دا ده چې د لسکونو زره خلکو مظاهره باید په اسرائیلو کې د سیاسي درز او اختلاف په دوام کې هم بللی شو. د معترضانو په سر کې د یائیر لاپید او بنی ګانټس په شمول د نتانیاهو سیاسي سیالان موجود دي. په دې وجه دغه اعتراض یو ډول سیاسي زور آزمایي هم ګڼل کیږي. ها آرتس ورسپانی ولیکل په داسې حال کې چې د نتانیاهو د تارې پر خلاف مظاهرې روانې دي، وزیران د یوې داسې طرحې په تیارولو لګیا دي چې د قضایي ادارې لخوا د وزیر اعظم د بې کفایتۍ د اعلانولو مخه ونیسي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د لویدیځې آسیا د تیرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه دمشق ته د عراق د پارلمان د مشر محمد الحلبوسی په مشرۍ د عربو پارلمانونو د اتحادیې د پلاوی سفر او د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره کتنه وه. د عراق د پارلمان د مشر محمد الهلبوسی په مشرۍ او د متحده عرب اماراتو، اردن، فلسطین، لیبیا او مصر د پارلمانونو په غړیتوب د عربي پارلمانونو د اتحادیې پلاوی او هم د عربي پارلمانونو د اتحادیې د سرمنشي په ملتیا د عمان او لبنان د پلاو مشرانو سوریې ته سفر وکړ. دا سفر پس له یوې لسیزې تر سره شوی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامح شکری هم د تیرې اونۍ په دوشنبه د زلزلې له پایلو سره د مقابلې لپاره د سوریې سره د یووالي د څرګندولو په موخه دمشق ته لاړ. دا له 2011 کال راهیسې سوریې ته د مصر د خارجه وزیر ړومبنی سفر دی. د عرب هیوادونو د پارلمانو د مشرانو سفر د تکفیری ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دغه هیواد له بری وروسته عرب اتحادیې ته د سوریې د ستنېدو په لاره کې د بدلانه یو مهم پیچ امید دی. عمان ته د بشار الاسد وروستی سفر او له ځینو نورو عرب هیوادونو سره د سوریې د سیاسي او اقتصادي ملګرتیاو پیلیدل او تر څنګ یې له وروستۍ زلزلې وروسته سوریې ته د عربستان او بحرین لخوا د انساني مرستو لیږل او د تسلیت د پیغامونو خپرېدل ټول د دمشق په هکله د عرب هیوادونو او حتی د هغه ډله عربي هیوادونو د کړنلارې د بدلېدو نښه ده چې یو وخت د ترهګرو او تکفیری ډلو ملاتړي وو. د مصر د پارلمان مشر چې د 12 کلونو له تیرېدا وروسته د عرب پارلمانونو له پلاوي سره د مشق ته سفر وکړ هم له دغه هیواده په ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلي جبالي د دمشق په هوایي ډګر کې د خبریالانو په ټول کې وویل سوریه به په عرب اتحادیه کې خپل طبیعي مقام ته ستنه شي او دمشق ته د پارلماني پلاوو سفر هم د سوریه له مشرتابه حکومت او ولسه د ملاتړ په لړ کې ترسره شوی دی. باید دې ټکي ته هم پام وشي چې سوریه په خپلو دریځونو باندې که هغه له صهیونیستي رژیم سره د جوړجاړي د نه کولو په لړ کې دي او که په جولان کې د نیواکي سیمې د ستنولو او یا له مقاومته د ملاتړ په لړ کې ټینګار لري، خو د عرب هیوادونو بې له هیڅ ډول وار مخکې شرطه له سوریې سره د دوباره اړیکو ټینګولو پریکړه کړې ده او په هغوی کې دا باور رامنځته شوی دی چې له مختلفو کړکیچونو سره زیاتېدونکو نښتو ته په پام سره دغه کار جاری نشي ساتلی.
قدرمنو اوریدونکو، تیرونی د یمن په ډګر کې دوه مهمې پیښې رامنځته شوې. د سعودي عربستان جنگي الوتکو د تیرې چهارشنبه په مازیګر د یمن د شمالي ولایت سعده په رازح نومې سرحدي ولسوالۍ کې په آل علي سیمې باندې نوې حملې وکړې. د عربستان د پوځ جنگي الوتکو د چهارشنبه په سهار هم د سعده ولایت شدا نومې سرحدي سیمه بمباري کړه. په دغو بریدونو کې 4 یمنیان شهیدان شول. د سعودي عربستان نه پوځ د تیرې اونۍ په سه شنبه هم د منبع په سرحدي ولسوالۍ کې د الرقو سیمې په بازارونو کې پر یمنی شاریزو ډزې وکړې چې له امله یو تن شهید او 15 ژوبل شول. بله پیشه د انګلستان او عربستان د دفاع وزیرانو ملاقات او همداشان د یمن د المهره ولایت مرکز الغیزه خارته د امریکا د سمندری ځواکونو د مرکزی قومندانۍ د مرستیال او په یمن کې د امریکا د سفیر برټ کوپر سفر وو. د عربستان دفاع وزیر خالد بن سلمان او د انګلستان دفاع وزیر بن والاس تیرو چهارشنبه په عربستان کې په خپلو کې سره وکتل. د سعودي عربستان دفاع وزیر په خپل ټویټر ولیکل موږ په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو په اکله خبرې وکړې او په پوځي او دفاعي برخه کې د ملګرتیا او د هغې د پیاوړتیا او پراختیا د لارو چارو په هکله مو د نظر تبادله وکړه. دا په تیرو دریو میاشتو کې د دواړو لورو دوهمه کتنه وه. حقیقت دا دی چې لویدیځو قدرتونو په عملی توګه په کراتو ښودلې ده چې د پیټرولو ډالرز په بدل کې په اصولي موضوعاتو او بشري حقوقو باندې سترګې پټوي. دا کړنلارې په خاصه توګه د یمن په کړکیچ کې ښه په ډاګه شوه او د یمن د کړکیچ په اوج کې لویدیځو قدرتونو له عربستان څخه له اطلاعاتي او د وسلو له ملاتړه ډډه ونه کړه. اوس هم له عربستانه د هغوی ملاتړ او لږ تر لږه د هغو جنایتونو په وړاندې چوپتیا چې سعودي عربستان د یمن خلاف ترسره کوي د ریاض لخوا په یمن باندې د بمباریو د دوام یو مهم لامل دی. په همدې لر کې د یمن د ملي نجات حکومت د بشري حقوقو وزیر علی ال دیلمی وویل چې په سرحدي سیمو کې د سعودیانو جنایتونه هر ورځ د نړیوالې ټولنې د چوپتیا په سیوري کې ترسره کیږي. د یمن د ملي نجات حکومت د سیاسي دفتر غړي ال القهوم هم په ټویټر پاڼه کې یو پوسټ لیکي چې المهره ولایت ته د امریکا د پوځي قومندان وروستي سفر ته غبرګون وښوده او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د خپل هیواد د حاکمیت څرګنده خلاف ورزي او په نیواکګرۍ باندې قصدي ټینګار وباله. القهوم ولیکل موږ امریکایانو او انګریزانو ته وایو چې ستاسو استعماري پروژې په یمن کې هیڅ ځای نه لري او ستاسو نیواکګري به ختمه شي، ځکه چې د یمن خلک د نیواکګرو یعنی د شیطانی شتون په خطر باندې پوه او خبر دي او تر بریالیتوب پورې د مقابلې او دفاع لپاره ضروري قدرت لري.
تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمن اوریدونکو د لویدیځې آسیا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو د څېړنې اونیز پروګرام مو واورېد. هیله ده چې ستاسو خوښ شوی وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان. د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو خو نیک مرغه ورځ درته غواړو. دوستانو د نیکوکاری او احسان د اونۍ په مناسبت له ځانګړي پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی وو. هیله ده چې تر پای را سره ملا و اوسی.
گرانو قدر من اوریدونکو د نیکو کاره او احسان نومه اونې په شپو ورځو کې د غونې په ټول ایران کې د کب د میاشتې له 14 نه تر 28 نیټې پورې په پورا پرتم او ولولې سره لمانځل کیږي او د غونې نو مول هم له اړمنو او بې وزلو کورنیو سره د خلکو د مرستو او ډالې ورکولو په موخه ده چې د دغو ډالې او مرستو غونډول زیاتره د امام خمینی د امداد کمیټې د ولسی ارګان په وسیله ترسره کیږي. دوستانو د لمریز کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې په خلکو کې د مهربانۍ او خاده د احساس د اوج شپې ورځې دي. د نوي کال په درشل کې چې د خلکو زړونه د پسرلی په خوشبوداري وږمې سره خوشحالیږي، داسې مهربانه لاسونه شته چې د ځوانمردۍ او مینې او عشق ځلا نندارې ته وړاندې کوي او خپلې خوشحالیانې له نورو سره شریکوي. دوی په همدې خاطر د کب د میاشتې منځنۍ اونۍ د نیکوکاری یعنی د خیر خیرات او احسان په اونۍ نومولې ده. د غونې د کب د میاشتې له 14 نه تر 16 نیټې پورې، یعنی د مارچ له 15 نه تر 18 نیټې پورې، د اړمنو او محرومو کورنیو لپاره د خلکو د مرستو او ډالیو د غونډولو په خاطر ترسره کیږي، چې دغه مرستې او ډالۍ راغونډول او بیا ویشل زیاتره د ولسی ارګان یعنی کمیته امداد امام خمینی په وسیله ترسره کیږي. دوستانو، د ایران د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره له اړمنو ملاتړ د پروګرامونو په سر کې راغی او د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په فرمان سره د امداد امام خمینی کمیټه جوړه شوه. دغه ولسی ارګان د بېوزلو کورنیو د بنیاد د پیاوړتیا په تېره بیا د هغوی پر ځان د بسیاینې لپاره د مرستو په خاطر جوړ شو. کمیته امداد امام خمینی په ایران کې تر ټولو ستر ټولنیزو چارو تامینونکی ارګان دی او د ټولنې د تاوان موندونکو ډلو خدمت کوي. دغه کمیټه د ټولنې محرومو او بېوزلو خلکو ته پراخ خدمات او فعالیتونه وړاندې کوي او تر ټولو مهم هدف یې تر مرستو لاندې کسانو توان منول دي.
قدرمنو اوریدونکو، د 1399 هجری لمریز کال د سلواغې په 9 د ایران د کوهکیلویې او بوی رحمت ولایت په سیسخت ښار کې 15.6 ریشتر زلزله راغله چې د دغه ښار خلک یې په وحشت کې ډوب کړل. هم لامهغه لومړی و د ایران مختلفو جهادي بسیجې د سپاه او نورو ولسي ډلو سره د عالمانو او اجرایه ادارو د خوړو کمپلو او نورو ضروري شیانو په ویشلو او د خیمو په لګولو سره د هغوی مرسته وکړه او وړیا درمل یې هم ورکړل. خلکو د زړه له کومې مرسته وکړه چې له خپلو هموطنو سره مینه او د مرستې او همدردۍ احساس ثابت کړي. هسې هم د کورونا وایروس نړیواله ټولنه له سختې اپیډمۍ سره مخامخ کړې او ډېر وطنوالې له موږ سره اخیستي دي. د دې په ترڅ کې چې د درملي کادر کسان او ډاکټران هم شهیدان شوي دي. د کورونا په ورځو کې مو دا هم واورېدل چې یوه امیندواره نرسه چې په کورونا اخته شوې به شهیده شوه. میړه یې ښاغلي مسعود بابایی چې هغه هم د سلامتیا له مدافعانو څخه دی، وایي زما میرمن د لقمان روغتون په پی سی آر یا د ایمرجنسی د احیا په وارد کې کار کاوه. وروسته له دې چې کورونا راغله په خپله خوښه د کورونا د آی سی یو ته لاړه. کابو څلور میاشتې پس کله چې امیندواره شوه د روغتون سوپروایزر او مشر وویل چې د کورونا د خطر له امله باید بل وارد ته منتقله شي. محشید و نمنله او د مسؤولانو له ټینګار سره سره یې د کورونا په آی سی یو کې د بیمارانو خدمت وکړ. په درېیمه میاشته کې د نرسانو مدیر هغې ته رسمي لیک ورکړ او پابنده یې کړه چې بل وارد ته لاړه شي. محشید دومره د کورونایي ناروغانو په خدمت کې مینه وه چې په نه زړه یې د کورونا وارد پرېښود او په وروستیو میاشتو کې د روغتون د ژوبلو کسانو په ای سی یو کې په کار بوخت و. له بل پلوه کورونا سبب شوه چې د ټولنې مختلفې برخې مین جمله د کار او کسب لرونکي کسان زیات تاوان وویني. د غسپېره ویروس سبب شوی چې د ډیرو وطنوالو کارونه بند او چوټي شي. خو سره له دې چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې خلکو د کورونا او کاختې له ویرو د دوکانونه چور کړل او په یو بل به یې رحم نه کاوه، د ایران خلکو د یو بل مرستې ته ودانګل او د جهادي ډلو چې ښارونه او کلي به یې ضد عفونی کول او د سپرېګانې به یې کولې چې پکې حتی د مدرسو طلاب هم شامل وو او همداراز په خلکو کې د سپرې او نورو خوندي کوونکو توکو ویشل هغه نندارې به چې ټول یې ګوته په غاښ کړل.
رانو اوریدونکو د کب د میاشتې په دویمه نیمایي کې د نیکو کاری او خیر ښېګړې جشن المانزل د دغو موخو د تامینولو لپاره یو ښه او غوره اقدام دی او له معنوي، اجتماعي او کلتوري پلوه یو لړ ځانګړنې لري چې په ټولنه کې د انفاق او احسان د کلتور د لا پیاوړتیا او پراختیا لامل کیږي. د ایران په ګوټ ګوټ کې بیلابیل مرکزونه جوړ کړی شوي دي چې د ولسی مرستو او ډالیو ترلاسه کولو ته هر وخت تیار دي. په دغو مرکزونو کې ښکلاوې او خادیانې څپې وهي. په تیره بیا دا چې وینه د بخنې او مرستو د تخم پاشل او ولوله یوازې د لویانو دستور او رسم نه دی، په هر ښار او کلي کې ماشومان هم د یتیمو او محرومو ماشومانو د خوشحالولو او د غمونو په باب اندېښنې لري. دوی هم خپلې لږې لږې پیسې خپلو خزانو د غونډولو او وړو وړو صندوقچو کې غونډوي او له اړمنو سره د مرستو او د ډالیو د وړاندې کولو په مهربانه سمندر کې له څپو پاتې نه شي. زده کوونکي هم د نیکو کارونو او خیر ښېګڼې ترسره کولو او د مهربانه کېدا مشکونه ترسره کوي او د خپل وجود او باطن جوهره د مهربانۍ په اترونو سره روزي څو ممکنه د سبا او په راتلونکو شپو ورځو کې یو بې سرپرسته ماشوم او یا مسکین د ښار او ټاټوبي په کوم کونج کې پاتې نشي.
دوستانو، د نیکی او احسان په دغه پروګرام کې د درستو ایرانیانو قدرتمند ول ولناک ګډون د دې خودنه کوي چې لار منو سره مرسته او نیکی کول د دوی د عمومي فرهنګ یو نه جلا کېدونکې برخه ده. د دوی په اند له بې وزلۍ او محرومیت د ټولنې ژغورنې او د نیکی او احسان ترمنځ ډیره نږدې رابطه شته. خو د نیکی او انفاق فلسفه یوازې په ټولنې کې د موجوده خلاګانو یا تشو ډکول نه دي، بلکې د انسان له جوړېدا سره یو رابطه لري. دا چې انسان یو څه ولرل شي او له خپل ځانه یې جلا کړي او د پروردګار د رحمانیت مظهر شي، د انسان په جوړونې او بدلونو کې غوره رول لري. نیکی کوونکی هغه څوک دی چې توانېدلی دی بریالی شي د هرس، بخل او کبر په شمول پر خپلو نفسانی خواهشاتو برلاسه شي او په قربانۍ، سرشیندنې او له ځانه په تیرېدا سره په ټولنې کې پیوستون او ګډ ژوند زمینه برابره کړي. ګډ ژوند او ټولن پالنه د انسان طبیعت او یوه برخه ده، او اجتماع هم د نیکو کارونو او احسان سره د ځان د پیاوړتیا او دوام لپاره اړمنه ده. له همدې امله حضرت امام علی علیه السلام دا د انسان د ارزښت پیمانه ګڼي او فرمایي د هر کس منزلت او ارزښت د هغو خو کارونو په اندازه ده چې یې ترسره کوي. متعال خدای د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې خلک نیکو کارونو د ترسره کولو ته هڅوي او په ډیرو آیتونو کې نیکه کار کوونکي د محسنینو په ټیکې سره یاد کړي او ستایلي دي او خپلو خاصو ځانګړنو په بیانولو سره یې نیک کار کوونکي د هدایت او نجات په لاره کې بللي. او د لقمان سورې په 5 آیت کې یې فرمایلی دی چې اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون، او دوی هغه کسان دي چې د خپل پروردګار لخوا له هدایت برخمن شوي دي او دوی چې ژغورل شوي دي. همداراز په قرآن کریم کې د بقره سورې په 155 آیت شریف کې هم راغلی دی وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین، او د خدای په لار کې انفاق وکړي او د انفاق په پریښودو سره ځان په خپله مه هلاک کوي او نیکی وکړي چې متعال خدای نیک خلق خوښوي.
گران اوریدونکو د قران کریم پر ډیرو مبارکو آیتونو کې د انسان ایمان او عبودیت په انسانانو کې د احسان او نیکو کارونو یو اصلي عامل او لبل پلوا د انسانیت په وړاندې د یو مسلمان دنده حسابوي. د اسلام د تعلیماتو لمخې احسان او خیر ښېګړه کول په ټولنه کې د شتمنۍ په عدالت او انصاف سره ویشل کیږي او همداراز پرګنیز نظام لمنځه ځي. په ټولنه کې دوستی او یو زړتوب او ورورولي رامنځته کوي او د انسان د ګناهونو د بخښنې لامل ګرځي او په نتیجه کې په دنیا او آخرت کې د نیکو انسانانو د خیر او عافیت او نیکمرغۍ ضمانت ورکوي او د خدای تعالی جل جلاله په درگاه کې د هغه د محبوبیت لامل کیږي. ځکه خو ستر ایرانی شاعر سعدی په خپل یو شعر کې وایي:
تو نیکی می کنو در دجله انداز، که عزت در بیابانت دهد باز.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خیر خیرات او احسان د اونۍ په حق لمو د ځانګړې وینا واوریدله. په دې هیله چې د پام او خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، نو په دې دعا سره چې په دې اونۍ کې او د ژوند په ټولو شیبو کې مونږ او تاسو ته هم خدای تعالی د نورو سره د خیر ښېګړې او احسان توفیق را په برخه کې. ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.